سلام و وقت مخیر د افغانستان په وخت د ما خامشپاک به جوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه ترار شو خبرونه د طالبان وی مخالف وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقاومت میږي ادا کړ چې تیر شپه یې په هرات کې پیو بریت کې د طالبانو سلور غړو وجلې دي د جبهې نن په خپل ایکس باندې کلیکلی چې د طالبانو هغه کسانی په نخ کړی چې په شهیدای سیمه کې چې د هرات خار په ولس مینه هی پوری تړولري په قسمه بوخت د طالبانو حکومت ورسره په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واکه توګه دا ادا تاییدولای نشي کته د طالبانو چارواکو په خوا خپل مخالف جمهور ته ادا وی رد کړی دي خو د هغوی مخالفی جبهې پر لپسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی زرمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف یوار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي خواجه صف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی د پاینهال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پروني انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست ولس پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شوی دي او تر شپږ تر ډېر نور ټپیان شول د طالبانو حکومت دا برید غندلی خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف د تازه تور پړۍ تر اوسه څه نه دی ویلي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لس میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته وه د دغه وزارت وین اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په غنښو ټویټر لیکلی چې تر روان 2023 کال په لس میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته رسیدلې چې د دې جملې څخه 3320 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي او چینزیر انجا زعفران ممیز شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خامواد واردوي د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنې ازموینې پیل شي د وزارت د نیکشن په یوه بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنې ازموینې به د لړمې عقرب له شپږویشتمې تر دېرشمې نېټې واخیستل شي د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنې ازموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نېټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی څه باندې درې کاله تېر شو چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلې دي طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي له هېواد بهر بیا د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په شمالي غزه کې د اسرائیل په برید کې 18 کسان وژل شوي دي دغه روغتون چارواکي چې د وژل شویو کسانو جسدونو ورته انتقال شوي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځای شو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی برید جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی پر دغه کمپ اسرائیل یوې میاشتې راهیسې بریدونه کوي د اسرائیل پاسو وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي اسرائیلي ځواکونه په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت لحیه او بیت هوان شاوخوا خارونه محاصره کړي دي او یوازې بشري مرستې ور پرېږدي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی د غیر اقلیم څخه استفاده شوی
له پاکستان او ایران یو شمېر ستنه شوي افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي
اوس فعلاً یو ویجاړ کور پیدا کړی چې پاک یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې
او کونړ کې د پښتپل ماتیدو کونړیان له ستونزو سره مخ کړی دي
پل غورځېدلې ده او په شت ساحه کې اکثره د لیسو او استادان
خبرونه کې درته نور راپور نه لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د اذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبرې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره د دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوي ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزیات د سنا ککړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ اذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري دی، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28مه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه وو وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغیزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډیر خطرناک ورښتونه کیږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښلاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډیر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډیر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د خوندزویو ځینې انجونې زده کوونکي چې تر راتلونکو څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغ شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د زده کړې دوام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزویو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبر ورکړی دی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
وقت فکر میکردم که سال آینده معاقد برفته نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم.
شایسته د کابل خر په خوانځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکو ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې، ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپل هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صرف ششم بستم، میخوام درس هر خدای ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته هم ټولګي ته ځم. هیله میداده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم، خو د ووم ټولګیو نه پورته خونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې خونځي پرانستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه. افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکس باندې په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافي، خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تضمینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. داس مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پر روانه لمریزه میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو آزموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې لومړی تر دریم ټولګیو آزموینې به د لړم میاستې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسم ټولګیو کلنۍ آزموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاست کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرایو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
لا پاکستان او ایران یو شمیر رسانه شوی افغان کډوال وای د سرپناه د نشټوالي لکبل ل ډول ډول ستونزې سره لاس او گریبان دي. دوی وای اړوند مرسته کوونکي به سټور پای دا واپس اړیدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونو سرپناه غمو خوري. نور حال په دې راپور کې
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستنه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستان کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو او موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیرې دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. مونږ د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هیڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوي خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمری د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خارج جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دای چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امود سین هغه غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت ناوخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2024 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2024 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونه ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلا کوټونه په نښه کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوی بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې لمنځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړي دي. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوی بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځند به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوشتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه ورسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي ښار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وشلی چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې په پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
رویا صدات د افغان فلم جوړون کې خپل نوې فلم چې اهنګ سیما نومیږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نظر ته وړاندې کړ. میرمن صدات ازادي راډیو ته ویل کله چې ټاکل شوی و یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شو چې یو وخت پرې دی ورسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت شو. نور حال د عبد سپومی پر پور کې
رئیس سازمان زنان دموکراتیک افغانستان صبح بخیر.
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب د شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوه غدو خزو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د خزو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
داستان مور میبره به کابل
کیسه موږ د 1978 کال کابل توري. کیسه د دوه ځوانو نجونو د چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډ ورمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ دوستۍ رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هرڅوی تاریخ توري.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم فلم در
موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردان سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنګ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنګ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. با په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینما
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکار کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د اهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د لسو غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دریم کال په پوره کېدو دی چې د پښت پل ملامته شوې ده، د موټرو له تګ را تګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. نور حالې پر راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زړی بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر په ملامات شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکي باید د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
اکثر دلیسو او استادان او خاص کر د پښد زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په سیم کې اوبه کمی شوي او همدای د ترمیم وخت دی. په وینا یې که په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلي یا اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سیند اوبه کمی شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښد د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښد پل موټر په تګ راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ له سیند اوبه کمې دي او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښد او نرن ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسئولین وای چې د پښد پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړی شوې. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي واده دي، ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دي جوړته نه و او دا بده ورځ نه غونډه او راتګ زمنګ او دیوالي سي بنا او د ټولو دي هم را فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښد پل 213 متر اوږدواله او 15 متره پلنواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربېره د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونه د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوال ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالی سره یې 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ډنګېدو په لومړی کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پښېدې وران ویجاړ پراته دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
سمو پختو خبرې مجله ملته پایته رسیدي. خو دری خبرې مجله زموږ کار تاسو وړاندې کی. سلامونه فیض صاحب، خیره فرانید.
تشکر حسین جان، سلام بر خودت، سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله شامگاهی خبری از رادیو آزادی.